السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیری او شننې هم دي. خو در سمخ کې دې سات خبرونه اوروځي زم همکار منور شاه درته وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په تیرو دیر شو اګنټو کې په شمالي وزیرستان کې شپږ تنه په بیلابیلو هدفي بریدونو کې وجل شوي. په افغانستان کې یو وار بیا سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان میرلي پولیس ثانه یو چارواکي ولته د استخباراتو یو افسر مشالېړي تو ویل چې نن د جولای په 15مه یو وار بیا وسلوالو دوا ځای کسان په میرلي کې په هدافي بریټ کې وجل چې فردوس د خدري اوسیدونکو دی او ازمار از مارالي د سیمان سیمي اوسیدونکو دی. دا راستره شپه میرلي مرکی کلی کې هدافي بریټ کې وجل شوی د یو بل تن مړی هم مندر شوی دی. د جولای په 16مه مازیګر میرلي کې وسلوالو دوا کسان جمیل اکبر او جاوید چې د بن اوسیدونکو وو په هدافي بریټ کې وجل او بریټ کونکي په تیښته کې بریالي شو. هم د جولای په 16مه د شپې حیدر خیلو کې یو بل ځوان اسماعیل خان په ډزو وجل شوی دی. د جولای د 16مه نیټه د شپې نه تر 15مه نیټه سهار پورې میرالی کې په سلورو بیلابیل هدافي بریدونو کې شپږ کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې بریدونو ضد په سیمه کې پرلت هم روان دي. دوی وایي چې د امن غوښتنی دي او غواړي چې د مشرانو او ځوانانو وجنې مخنیوي وشي. د پولیسو مشر فرحان خان هم دومره ویلي چې د هدافي بریدونو ټولې مقدمې درج شوې دي او د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات دوام لري. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال نعیم اختر د جولای په 16مه مشال لري تو ویل چې د وسلوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او په هدافي بریدونو کې ککړ کسان به ډیر زر خپل انجام ته ورسیږي. د پاکستان د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وايي په سیاست او حکومت کې د لاسوهنې له وجې ریاستي ادارو او ملک ته زیان رسی. نو مولوی دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړي. مولانا فضل الرحمن د هیواد سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره سره ویل چې ملک د بهرنو قوتونو له وجې نه بلکې په سیاست او حکومت کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې له وجې کمزورې کیږي. نو مولوی زیاته کړه،
همارې ادارو مې یقیناً کچھ افراد ایسے
زمون په ادارو کې سدس خلک شتا چې هغه د ریټایرډ کېدو نه پس برسه رشي. اول دوی زنونه پټ ساتلی وی او هغه چې نوکری کی وی نو د یو سیاسي ګوند ملاتړ کوي. هغه کسان د پی ٹی آئی سره ملګری دي.
مولانا فضل الرحمن دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې نن سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه اوریدنه کوي. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري په مولانا فضل الرحمن غږ کړي چې بې ځایه تورونه دینه لګوي او دا چې د ملک د مسایلو د حل لپاره د حکومت زر تر زره عام انتخابات اعلان کړي. په پوز او عدلیه وخت په وخت په سیاست کې د لاسوهنو تورونه لګول کیږي خو دوی تل رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په تیر یو شواروس کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان مړ کړي. د طالبانو د حکومت له قدرتۍ پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیگام شال ریډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ کې 13 کسان مړ شوي دي. دا راز د ننګرهار د رسنیو له دفتره پرون خپور شوی بیان کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. د دې بیان تر مخه د ننګرهار په سره رود کوټ بټي کوټ او کوز کونړ ولسوالیو کې ورسته یو بارانونو سیلابونو 315 کورونو ته زیان رسولی او په سلګونه جیره به کرنیز ځمکې ویجاړه کړې ده. د طالبانو حکومت له متاثرینو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومتي چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او تنظیمونو استازو په ګډون نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بهرنو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د ازبکستان سر خار تاشکند ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ چې په پکې یو ویل ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو نړیوالو تنظیمونو چارواکي او استازي ګډون کوي. د طالبان حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاده کړې ده. د خبرونو پای
خبرین هم د منور شان اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه تازه حال بدر کو. الته په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې درې تنه وشل شوي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کړي دي.
په دې ملک کې هر شهري ته امن ورکړی شي، علماء ته دې امن ورکړی شي، د سکول ماشومانو د مدرسې طالباتو بچو ته دې امن ورکړی شي. داسې نه چې لکه دغه اور زیات شي او د هغې په مړکولو باندې څوک پوهېږي نه.
په قبایلي سلو کې د کارخانو مالکان وایي وابډا ورته نه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړی، بلکې د کوارټر ټیرف نرخ یې هم لوړ کړی دی.
اوس تقریبا 17 روپے میں مونگ ورتوی چھ دا 25 کا سو خبرنا خدا مونگ کے بعد کے مارا لے گا رب سے
دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خود بیوی پر ٹول پاٹا کے چاگا ٹول دینا متاثر شوی.
او په جلال آباد کې خبریالانو ته د یونیسف لخوا د پولیو لمن څوړلو لړکی روزنه ورکړل شوې.
اعلانات او کمپین ورته کو تر څو زم کوم هیوادوال چې دغه وایرس د نقصانات څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه راتلونکي واکسین سره برهمن کړي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور په خبرونه کې تاسو اور دل چې په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې درې تنه وژل شوې دي. په دې اړه معلومات تاسو ته درکو. خو لومړی ورسو د پاکستان سیاسي حالاتو طرف ته دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. اوریدونکو په اسلام آباد کې د حکومت اتحادي ګوندونو غړو خبري غونډه کړې. دوی دا غونډه په سپریم کورټ کې د چودري پرویز الهي د پټیشن په اړه تر اوریدنې وړاندې کړې ده. خان صاحب کا اوریدونکو ته معلومات ورکې چې دا کومه غونډه د حکومت اتحادي ګوندونو غړو کړې ده، په دې کې څوک څوک شامل وو، په کومو موضوعاتو یې خبرې وکړلې؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته دغه خبرې نه دا غونډه چې دا د ټولو چې اوس کوم واکمن اتحاد دی دغه مشران پکې دي، مولانا فضل الرحمن پکې موجود دی، دغه رنګې د پیپلز پارټي چیئرمین بلاور بھٹو دی، او دې سره سره د پاکستان مسلم لیگ د نواز ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، او دې سره چې بیا د هغې کوم نور اتحادي ډلې دي دغه مشران هم په دغه خبري ناسته کې هغه موجود دي. او دا خبري ناسته لا پای ته نه رسیدلې، بلکې لا روانه ده. او مولانا فضل الرحمن او مریم نواز د په شروع کې خبرې وکړې او هغوی زیات هغه فوکس شو.
ترخان صاحب تاسو آواز کټ کیږي، کله داسې ځای کې ودرېږي چې آواز مو نه کټ کیږي.
چې کوم د درې ججاتو هغه بین
تاسو
آواز وګورئ څنګه شو.
او بخه اوس 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 سم دي تاسو سویل شي جی،
اوس زما آواز اوري. ها ازبه خبر بیا شروع کوم، ماوي چې کوم تاسو د اپوزیشن او بخه د حکومت د اتحاد چې کوم د مشرانو د غونډې خبر او کړه، نو هغه بنیادی تور باندې د دغه دغه حکومتي اتحاد مشران دي چې په هغه کې مریم نواز ده، مولانا فضل الرحمن دي، د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو دي، او د سره چې کوم نور اتحادیان اتحادي پارټيانی دغه مشران پکې موجود دي. دغه بنیادی خبري ناشته ده، خبري پریس کانفرنس چې دا وخت روان دي. مریم نواز اول خبرې وکړې، بیا مولانا فضل الرحمن او دغه نورو مشرانو، او دغه د خبرو بنیادی نقطه چې ده هغه د سپریم کورټ نه یو غوښتنه ده چې دوی دي چې کوم یو کیس په پنجاب کې دایر شوی دی، دغه ډیپټی سپیکر چې لس ووټونه د مسلم لیگ کاف مسترد کړی وو، او دغه نه پس بیا حمزه شهباز وزیر اعلی د پنجاب منتخب شوی، دغه ډیپټی سپیکر دا فیصله چیلنج شوی دی. دغه نن په اسلام آباد کې یو بجه دغه سماعت سپریم کورټ کوي، لیکن پاغه باندې حکومتي چې کوم اتحاد دی هغه اعتراضونه په دې خبري کانفرنس کې لاوس روان هم دی، لا ختم نه دی، په دې کې اعتراضونه کړي دي. او دوی غواړي چې د ټول سپریم کورټ چې څومره دا وخت قاضیان دی، ججان دی، دا هغه ټول دی یو لارجر بینچ، یعنی ټول دی په یو بینچ کې وی هغه جوړ شي، ځکه هغوی د حکومتي اتحادي مشران دا اعتراض لري چې دغه بینچ باندې د دې چې توقع نه لري دا درو قاضیانو چې کوم بینچ دی د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې، نو دا هغه بنیادی فوکس دا دی. مله نواز خان لکه سخت خبرې موږ هغه چې هغه دغه دا دعوه چې داسې یو جج هم په دغه دیو ججانو کې وو چې هغه د مسلم نون د دې دعوه د چې هغه خلاف پاتې شوی دی، نو مولانا فضل الرحمن هم دا و چې د دې توقع نه لري د دغه درو قاضیانو د ججانو د دغه بینچ نه چې هغه به یو د دې نظر دادی او داوی د چې هغه به سمې فیصلې وکړي. نو دا دې غوښتنه ده. بلخوا یو پرمختګ دا شوی دی، یو بجه به دغه پنجاب د معاملې باندې به سپریم کورټ یو بجه سماعت شروع کړي. کله چې حمدا شهباز انتخاب په کوم ورځو شو، پاکستان تحریک انصاف هغه انتخاب چیلنج کړو، د ډیپټی سپیکر هغه فیصله چې د مسلم لیگ کاف لس ووټونه هغه مسترد کړي وو، او دغه نه پس بیا د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي هغه مشترکه امیدوار حمدا شهباز منتخب شو، نو پی ٹی آئی چې کوم یو درخواست کړو هغه نه پس بیا د حمدا شهباز هغه اختیارات هم سپریم کورٹ کم کړیو، او هغه اوری وزیر اعلی په حیث باندې هغه اعلان کړو. دا هغه نور سماعت نن یو بجا خو په دې باندې ترازونه اوس کوي د حکمران اتحاد مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی فضل الرحمان ډله دغه رنګ نور ډلې. نو بهرحال اوس یو پرمختګ دا شوی دی چې په سپریم کورٹ کې اول د دې مشرانو دا اعلان کړو چې دوی به ورزی دی به عریضه داخلي رسمي یو درخواست به کوي چې په دغه یو لارجر بینچ دی رټولو ججان یو بینچ جوړ شي. دا اینی مسله دا غوي، لیکن سپریم کورٹ خو یو دا غي په اوس اعلان کړی دی چې سیاسي مشرانو په داخله باندې سپریم کورٹ ته هغه پابندي ده. نو بهرحال دغه پابندي هم لګېدلې ده او دلته ډېر کلک امنیتي ګامونه هم دي، او بهرحال وکتل شي یو بجه کله سماعت شروع کیږي هغه څه فیصله مخې ته راځي.
سمه د ډېره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې زم د همکار او شننکي طاهر خان نه اوریدل چې په دغه ښار کې د حکومت اتحادي ګوندونو غړو خبري غونډه روانه ده. مشال لیډیو تاسو اوري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفي بریدونو کې درې تنه وژل شوي چې د هدفي بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلتم دوام لري. د میرعلي پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي یو هدفي برید د جولای په 23 مازیګر شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي، او بل برید د جولای د 23 ترمنځ شپې مهال شوی چې پکې یو تن وژل شوی. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمې درج کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر وایي چې د وسلوالو پر ضد سانګړی عملیات دوام لري، او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان به ډېر زر خپل انجام ته ورسوي. په دې حقله تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو د جولای په 23 په یو هدفي برید کې دوه کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. دوی وایي چې د جولای په 23 هم د شپې میرلي حیدرخیلو کې یو بل هدفي برید کې یو ځوان وژل شوی. د میرعلي پولیس تانه چارواکو او پولیسو مشر فرحان وای چې تیر مازدیګر جولای په 23 د بنو اوسیدونکو جمیل اکبر او جاوید او میرعلي حیدرخیلو کې د شپې اسماعیل نومي ځایي ځوان په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې ووژل شول. دوی وایي چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلټنه کړي. دغه بریدونه په داسې حال کې شوي چې هلته میرعلي کې ځایي خلکو د دغه شان هدفي بریدونو ضد پرله د یوې اونۍ نه روان دي، او حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړي. د جولای په 13 هم میرعلي هرمزو کې وسلوالو ځایي ځوان عمر په ډزو وژلې وو، او د غزوان فاتح لتللې د باکا خیلو اوسیدونکې سمیع الله د جولای په 19 وسلوالو په یو بل هدفي برید کې وژلې وو. د غلطه د هدفي بریدونو زید روان پرلت په دوران دغه سلورم هدفي برید دی او روان کال کې دغه شپږ درشم هدفي برید دی چې تر سره شول. میرالی کې روان پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په څوارلسمه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومن په ډزو ووژل. شمالی وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرل محمد نعیم اختر هم تیره ورځ د کاری سمیع الدین فاتحه له میرالی ته ورغلی و. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن لپاره هڅې روانې دي. هدفی بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي. وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. میرالی کې هدفي وژنو ضد روان پرلت کې ځایي خلک غوښتنه کړې چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي، د غلطه د امن باوري کړي او د دوی ژوند خوندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د خیبر پختونخوا د پیښور په شمول د صوبې په نورو یو شمیر لویو وړو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د بد امنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته دې سزاګانې ورکړل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دریس لري چې د وسلوالو پر ضد کارروایانې جاري دي او ډېر ژر به په صوبه کې امنیت ټینګ کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
څنګه چې تاسو پته ده چې زمونږ استاسو د قبایل مظلوم مسلمانانو رو باندې کم ټارګټ کلن شروع دی، بالخصوص زمونږ تاسو خپل خپل درانه
په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو په ضد دا احتجاجي لاریونونه د خیبر پښتونخوا د سرخار، پیښور په شمول په سوابۍ، مردان، چارسده او نورو لویو او وړو ښارونو کې ترسره شو. پرون مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي شي او د بد امنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړي شي. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام فیصله تعلق لرونکي یو دینی عالم مولانا مسکین شاه مشال ریډیو ته وویل،
ټولو ملګرو ته دا معلومه ده چې څو ورځې مخکې په وزیرستان کې زمونږ علما کرام شهیدان شول. د هغې نه مخکې په باجوړ کې بې دردۍ سره علما کرام شهیدان شول. په دې ملک کې هر شهري ته امن ورکړی شي، علماو ته دې امن ورکړی شي، د سکول ماشومانو د مدرسې طالباتو بچو ته دې امن ورکړی شي. داسې نه وي چې لکه دغه اور هغه بیا زیات شي او د هغې په مړکولو باندې څوک پوهېږي نه. که د دې قاتلانو په گرفتارولو کې د جمعیت العلماء اسلام هر کارکن ته څه قسمه ادارو ضرورت وي، انشاءالله موږ هغو سره شانه به شانه ولاړ یو.
د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور تر څنګ دا ډول احتجاجونه د هغوی د ګوند د مشرتابه لخوا په ټوله صوبه کې اعلان شوي وو.
صوبہ خیبر پختونخوا کے دے مولانا فضل الرحمان صاحب دے حکم او دے ہدایت مطابق پا وزرستان کے پا باجوڑ کے او پا پیخور کے او پا صوبے مختلف اضلاعوں کے دا ٹارگٹ کلنگ او دے علماء اکرام او دے شہادت خلاف مظاہرے وشوے مختلف زونوں کے دے مقامی او دے صوبائی قائدین او پا قیادت کے جرسون او تل روزانہ پا بنیاد باندے ٹارگٹ کلنگ روان دے پیخور کے دا درے ہفتوں کے درې ماشومان وړې وړې ماشومان اغوا شو، بیا هغوی د قتل واقعاتو شو. صوبایي حکومت دې طرف ته توجه دي ورکړي چې په صوبه کې دا حالات ولې پیدا شو.
د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا د جمعیت علما اسلام د پلویانو د دې لاریونونو په ردعمل کې سندي ویلې شوي، خو تر دې وړاندې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو متعلق د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم تیره هفته د هدفي بریدونو او د بد امنۍ دا مسله د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړې شوې وه او د هغې وروستو بیا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د پخوا په نسبت اوس مهال امنیتي صورتحال ډېر ښه شوی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې زر تر زره په مکمله توګه امن پذیر کړي.
هغې باندې ګورمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف اکشن کوي او د هغې ردعمل وي. تاسو ته چې سخکاري کړي دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې انشاءالله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. ګوره مذاکراتو کې وخت لګي، دیکھیے ډېر سوزونه دي، ډېر سټیک هولډرز وي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دې وخت کې دی، هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د جمعیت علماء اسلام فعل خوا د لاریونونه په داسې مهال ترسره شوي دي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د جولای په درشتمه نیټه د ځینو وسلوالو د وژلو او د ځینو د نیولو خبر ورکړی و. خو بیا هم تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې درې نور کسان په هدفي بریدونو کې وژلې شوي او په دغه سیمه کې د هدفي بریدونو په ضد احتجاجي ناسته هم دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل چې په ریاستي ادارو کې ځینې داسې کسان شته چې په سیاست او حکومت کې لاسوهنه کوي او د دې کړنو سره ملک ته زیان رسوي. نوموړي سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره ویل چې په دوی کې ځینې کسان په پټه د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري د مولانا فضل الرحمن تورونه بې بنیاده بللي او سر تر سره د عامو انتخاباتو اعلانولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید پر رپورٹ کې اورو.
د جولای په لرویشتما اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن سپریم کورټ او عسکري ادارو ته اشاره وکړه او وی ویل چې ریاست د بیرنیو قوتونو د لاسه نه دی کمزوري شوی. د ریاست د کمزوري وجه د ریاستی ادارو په سیاست او په حکومت کې ګوتې وهل دي. مولانا فضل الرحمن نے زیات کړه،
میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے
زبا خبرہ ڈیرا پا وضاحت سرا وکڑم چی زمونگ پا ادارو کی سا دس خلق چتا چی حغا دا ریٹائیڈ کے دو نپس برسے رشی. اول دوی زنونا پت سا تلی وی او حغا چی نو کری کی وی نو دیو سیاسی گند ملاتڑ کوی. حغا کسان دا پیٹی آئی سرا ملگری دی دغا کسانو تز سلا ورکوم چی دخپلو خواہشاتو لپارا ریاستی ادارے پا استعمال کے مارا ولی میدان تارا اوز او په میدان کې مقابله وکړی.
ادارې په استعمال مت کرے.
په بل اړخ د پی ٹی آئی ګوند ویاند فواد چودھری په حکومتي اتحاد او مولانا فضل الرحمن نیوکې کړې دي او ویلې دي چې عدالت په قضیو باندې د تنقید حق هر چا تشتا خو دړکې نشي ورکولې. فواد چودھری زیات کړه، مولانا فضل الرحمن تا وینا کول غواړم چې د آئین نه بهر خبرې مه کوه. دستا خبرې او لهجه په دې وخت مناسبه نه ده او دا د آئین مخالف خبرې دي. مونږ دا خبرې د نږدو نه کتلې دي او په دې وخت د مسلو ځانګړې حل زر تر زره نوي انتخابات کول دي. یاد دوی د پاکستان په پاوز باندې سو سو زلا د تارونه لګېدلې دي چې هغه په حکومت او سیاست کې ګوتې وهي. خو پاوز دا ټولې خبرې دروغجنې ګرځولې دي او دغه تارونه د پاکستان په عدالتونو باندې هم پوري کیږي او هغه هم دا تارونه ردوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلي ضلعو کې د موجودو کارخانو مالکان وایي د بجلی د ویش کمپنۍ وابډا ورته نه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړی، بلکې د کوارټر ټیرف په نوم یې نرخ ورته هم لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم غواړي، چې په نتیجه کې یو شمېر کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی نه د اضافي پیسې نه اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د نړیوال مالی فنډ یا IMF نه قرضې اخلي، چې ورسره د اغوی شرطونه منل لازمي وي او د بجلی په نرخونو کې اضافه هم د IMF شرطونو کې شامله ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې اورو.
د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي، چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه، دوی په مونږ سې درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه، خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے.
دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول پاٹا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی،
کم سے کم 20-25,000 فور فیملو یا 20-25,000 لیبر خو پکې کار کوي چې دا بیکاره شوی.
د خیبر ضلع د باډې یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مون خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه، نو چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداسې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده، او څه اوس دا بے روزګاري چې سی نورن خرابه شو.
د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه یې ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلي آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په تېر یو شواروز کې سیلابونو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درانه تاوانونه رسولي. د چارواکو په وینا د اتوار په شپه او ورځ کې په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې بارانونو سیلابونو 13 کسان وژلي او په سلګونو کورونو ته زیان رسولی دی. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کړې چې له متاثرینو سره دې بیړنۍ مرستې وکړي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانکزی راکوي.
دغه سیلاب را روان دی، هر څه سیلاب د ځان سره پاوا کړی دی.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تېر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي.
دا زموږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي، او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګ جوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ لسوالۍ کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، هلته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي لسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او هلته هم 10 کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 250 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمونږ د کوټو دا بامونه لرګي مات شوي دي. مونږ بچی د استري د ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه بیرون لیدلي. د کوڅې دیوالونه لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی شي، نم ورځ په قلار کې دی شي. زمونږ د اسلامي امارت نه، د بهرنیو موسسو نه، اسلامي او بشر دوستانه دا خواهش دی چې زمونږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو تیره ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر از هموطنای ما شهید شده.
زموږ 14 وطنوال شهیدان شوي، 10 کسان په میدان وردګ او 3 نور په نورستان کې دي. په نورو ولایتونو لکه میدان وردګ، ننګرهار، پنجشیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولی. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. لدی ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم معیار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس ثانه چارواکي وايي نن د جولای په 15مه سهار مهال وسلوالو په میرعلي بازار کې دوه کسان په ډزو ووژل او امرکی کلی کې تیر شپه د هدفي برید ښکار شو ځوان مړ موندل شو. پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پرون مازیګر هم په میرعلي کې وسلوالو دوه تنه په ډزو ووژل او لدې یو شپه مخکې په حیدرخیلو کې وسلوالو یو تن په ډزو ووژل. په تیرو دیرشو ګنټو کې په سلورو هدفي بریدونو کې شپږ کسان په داسې حال کې په هدفي بریدونو کې وژل شو چې د هدفي وژنو پر ضد میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرله دوام لري. امنیتي چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي په سیاست او حکومت کې د لاسوهنې له وجې ریاستي ادارو او ملک ته زیان رسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. مولانا فضل الرحمن د هیواد سپریم کورټ او عسکري ادارو ته په اشاره سره وویل چې ملک د بهرنو قوتونو له وجې نه بلکې په سیاست او حکومت کې د ریاستي ادارو د لاسوهنې له وجې کمزوري کېږي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن په سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه ولیدل کېږي. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې بې ځایه تور مدې نه لګوي او دا چې د ملک د مسایلو د حل لپاره د حکومت زر تر زر عام انتخابات اعلان کړي. په تیر یو شواروز کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونه اتلس کسان مړي. د طالبانو د حکومت له قدرتي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیګام شال ریډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ کې دیارلس کسان مړ شوي. ادارې د ننګرهار د رسنیو دفتر ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومتي چارواکو د بیلابیلو هیوادونو بنسټونو د استادو په ګډون نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه کېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متفق په مشرۍ د ازبکستان سرخار تاشکند ته رسیدلې ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به صد باندې شلو هیوادونو نړیوالو تنظیمونو چارواکي او استادي ګډون وکړي.
لند خبرونه د منور شانه واریدل. اوریدونکو ورسو واست یو بل رپورت طرف ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته نشي. نوموړي په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 500 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل د روان کال د فروری په 24مه پیل شوی. تفصیل سفیر الله ستانکزی راکوي.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15مې میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولی شي. نوموړي تېره شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نه شي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګني او ملکي سیمې په نښه کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
ټاکل شوی چې د جولای له 9 تر دغه سي د تر اگست تر سلورمې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 38 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د 200 ویکسینو ورکولو کمپین به پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپین کې په خدیث سه ان کې 1.2 میلیونه هغو ماشومانو ته د ویکسینو 200 ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. هلته په جلال آباد کې د یونیسف نړیوال ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د خطیر زون په کچه د سیمه ییزو ریډیوګانو خبریالانو ته روزنه ورکړې ده چې دا وایرس لمنځه اوسي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له پولیو یا ګوزن نه د مخنیوي په غرض د یونیسف نړیوالې ادارې له لورې د ختیځ زون د سیمه ییزو راډیوګانو له یو شمېر استازو سره د ښوونیزه ناسته د جولای په 24 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد د پراجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه، ازرارو او له دې وایرس د مخنیوي په اړه هر اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې ولس ته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالانو ګډون کړی و او ژمنې یې وکړې چې د بېلابېلو خپرونو له لارې به ولس ته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبیدالله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان راډیو مسؤل دی مشال راډیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل راډیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډېرې مهمې برنامه وي ګولډن برنامه وي د دې په منځ کې مونږ ته د یونیسف له خوا سپارټون راکړل شوی هغه خبره وو خپل عامه پوهاوی ورکو د دې لپاره مو ډرامه یې اعلانات جوړ کړي دي.
په کونړ ولایت کې د ښکلا راډیو د نشراتو مسؤل ګوهر ساپی مشال راډیو ته وویل دوی به د خپلې راډیو له لارې د پولیو نه د مخنیوي په موخه گردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خپروي.
من کولای شو چې هغه روغتیایي برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خام پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې موږ کله گردی میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن پرې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد موږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو په آینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو او عام مجالسو کې د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا راډیو د نشراتو مسؤل اسماعیل حضرتی مشال راډیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپین ته ژمن یو کومې ټیمونه دي د هغې لارې به موږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو اعلانات او کمپین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې د دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برهمن کړي.
د یونیسف د پولیو برخې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پولیو یا ګوزن ناروغي په 1990 زیږدیز کال کشف شوه. په 1940 زیږدیز کال د طبي ناروغۍ په توګه وپیژندل شوه. له 1940 نه تر 1950 زیږدیز کلونو کې خطرناک پړاو ته ورسېده چې یوازې په امریکا کې 2,200 تنه ماشومان او لویان مړه کړي ول او 2,130 مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وې. په 1980 زیږدیز کال کې دا وایرس په 125 هیوادونو کې موجود و او 350,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې خو په همدې کال یې پر وړاندې مبارزه پیل شوه. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په موخه په 1993 زیږدیز کال مبارزه پیل شوې. د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یوه مثبته پیښه او په خیبر پښتونخوا کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 2 یې په شمالي وزیرستان او یوه تازه پیښه یې په لکی مروت کې ثبت شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ ځینې پریکړې سیاسي بللې او دریز لري چې عدالت باید قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دغه هیواد کې د اپریل په 14مه آئینی لانجه پیل شوه کله چې سپریم کورټ د آئین درې شپیتم الف مادې پاړه د مے په میاشت کې تشریح وړاندې کړ. د پنجابي اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم داسې حالات رامخته شوي دي. د عدالت پریکړې او بیا د سیاسي ګوندونو انتقادونو په اړه د شانواز ترغزي دا رپورټ اورو.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نه وروسته په آئین کې د لیکل شوې یوې مادې درې شپېته اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف څلیرویشتو غړو د پارټۍ لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیګ نواز ډلې کاندید حمزه شاباز ته ووټ ورکړ چې وروستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئین پاکستان د درې شپېتمې اول خلاف ورزي کړې، باید نااهله شي. په دغه ماده کې لیکل شوی د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي، که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مې 14مه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښورې کورټ د وکیل علي ګوهر دورانی په وینا چې لیکل شوی هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هر فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
دا د چتري یې کې د پارلمنټري پارټۍ ذکر دی. پارټي هډ خبره صرف د هدا پوره ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن د لپاره ریفرنس جوړي. دا غین علاوه د پارټي هډ دی کې اس کار نشته.
نو سپریم کورټ ولی بیا د پارلمنټ په جوړ شوی آئین کې د خپل خوخي بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په 23مه داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشلګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروي نه. کله چې جمهوري او آئینی حکومتونه هغه کې هم دی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. د کار د آئین تشریح ده، خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیری شواړه غړي نه حل شو. د جولای په 22مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودري پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لورکي. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټولو غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی کاندید ته ورکړي، نو ځکه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فایده کې وه دوی خوشاله، اوس چې خلاف لاړه مخابدی.
دا فیصله عمران خان په خپل غست ده چې د پارټۍ مشر بسوي او منل کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو. نو اوس د اغه خلاف هم اغه شی به استعمالي کی کوم پس چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح د پر باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي. او بل دا چې د آئین د تشریح د پر فول بچ معنا د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا ورېدنه وشي چې د ټولو رائے او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانه واسترګزه مشهد ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو خوندیتوب لپاره په 2023 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منسوخ کړي دي. د نوې اصلاحاتو لمخې به د قانون خلاف ورزي کوونکي کم نه کم 500,000 روپۍ جرمانه او ورته به 3 کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د ځنګلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه د اصلاحات منسوخ کړل. بلخوا سیډونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو شمیر کم شوی او حکومت ورته پام نه کوي. تفصیل په دې رپورٹ کې اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24 له هغه وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د جولای په 22 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2022 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وې، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامی مکړي.
2002 والے دا 2022 پر پدې کې کیسه قانون کې ترمیم نو شوې، ایک دا چې سزاګانې پدې کې مطلب اضافه وشي. صوبایي حکومت ورته دې اجازه ورکړه او کم سے کم سزا چې کوم دا وشي لکه غړوي 50,000 دا او میکسیمم چې کوم دا نو 10,000,000 ته ورسېدو. دا د نوې تقاضې مطابق دا غي دغه دې ځکه چې نن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو، ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تېرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2,500 پیښو کې په 1,550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1,200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګېدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانه کړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات کرتی نوغه په ملکن ډیویژن کې او په هزاره ډیویژن کې څنګه دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوري کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړاندې نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی خو په هغې هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه وه، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 11 په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی و چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پوه او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا تو خطے 25-30% دیو لکا دی زنگلاتو فیصدو خلق کمو زنگلات خود انگریزان فارے سسٹم دیر سٹرانگ اور پتا گا باندے دیر زیادہ تحفظو چکل انگریزان لاڑا نو اوس دتا وایم چې انڈیا 30-30 نمبر لاڑو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړې وه. ویلي وو چې د لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي، خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه ده وړل شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو کورنیو په کوټه کې پرلته دوام ورکړ دی او ادا کوي چې پوست د دوی کسان په جالي مقابله کې وشلې دي. دوی او د حکومت غوښتنه کوي چې په دې اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د بلوچستان حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې تر هغه وروسته یې په زیارت کې نه وسلوال وشلې چې هغه د جولای په 14مه یو پوځي کرنل تر تختولو وروسته وشلې وو. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په زیارت کې د پاکستانی پوځ لخوا په عملیاتو کې د نهو بلوچانو د وژل کېدو پر ضد په کوټه کې پیل شوی پرلت نن په څلورو ورځو هم دوام لري. د لادرکه بلوچانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د دې پرلت مشري کوي. دوی وای پوځ په زیارت کې د دوی داسې خپلوان وژلې چې لمیاشت میاشتو راځي لادرکه وو او اوس یې په جالي مقابله کې وژلې دي. د پرلت ګډونوال او ملاتړ کوونکي وایي حکومت دی د دې پیښې د حقیقت معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. د لادرکه بلوچستان د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان جنرال سیکرټري نصر الله بلوچ د جولای پر دروشتم مشال راډیو ته وویل پوځ پر تشتول سویو بے ګنا بلوچستانو د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. نصر الله بلوچ وویل دا پرلت یې د تازه وژل سویو او لا هم ورکو نور بلوچانو د کورنیو په ملاتړ پیل کړي او تر هغه وخت بروان وي چې غوښتنې نه وي منل سوي.
زموږ لومړی غوښتنه دا ده چې د یو حاضر سرویس جج په مشرۍ کې د دې پیښې په اړه د کره پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ شي. بل دې وزیر اعلی دا باور راکړي چې د پرلت د ګډونوالو هغه خپلوان به راخوشي کیږي چې لا هم ورک دي. او درېیمه غوښتنه مو دا ده چې پر موږ په شوي تشدد کې چې کوم امنیتي اهلکاران شامل وو د هغوی خلاف دې کار روي وشي.
نصر الله بلوچ چې د تشدد د کومې پیښې یادونه وکړه دا هغه وا چې کله د جولای پر 28مه د احتجاج کوونکو له کوټي پریس کلب څخه د اعلی وزیر د دفتر پر لور لاریون کاوه نو پولیسو اجازه نه ورکوله او پر هغه یې اوشکې بهاونکې ګیس وغورځاوه. د پوز لخوا په زیارت کې د وژل سویو بلوچستانو هغو کورنیو هم د روان پرلت ملاتړ او د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه چې مشال رادیو سره خبرې وکړي. په دوی کې له کلات سره د تعلق لرونکي شهزاد احمد ورور عبدالحمید مشال رادیو ته وویل دا یو بالکل جالي مقابله وه او پوز بې ګناه خلک وژلې دي. د د پوینا وروریا د 2018 کال د جون پر څلورمه لکوټی تشتول سوی وو او دوی په دې اړه له پولیسو سره ریپورت هم درج کړی وو. دوی ویل په کوټه کې د پیل سوی پرلت ملاتړ کوي او د انصاف غوښتنه کوي چې بیا له بل چا سره داسې ونه سي.
بالکل زموږ همدغه غوښتنه ده. موږ د فاتحې له کبله پرلت نه یو ورغلي خو ملګري مو ورغلي دي. موږ چې له دې ځایه فارغ شو نو اراده لرو چې د پاکستان په عدالتونو کې دا مسله راپورته کړو. نو ځکه مو غوښتنه ده چې د دې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
د ډاکټر مختار په نامه د یو بل وژل سوي کس رشتهدار د ریاستي ادارو لخوا د ممکنه خطر لکبله د نوم نشو دلو په شرط مشال راډیو ته وویل دوی د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي خو تمه نه لري.
مونږ به نو پر دې سو وایو بس له مونږ سره وشو چې له بل چا سره داسې ونشي. د بل چا بچی د داسې نشي. دا د ریاست لپاره خبره نه ده چې خلک لا درک کړي او بیا یې وچني. دا اوس وجل شوی ټول لا درک کسانو پر بلابلو نیټو یې تختولي وو په جیلونو کې ساتلي وو. نور هیڅ هم نه.
خو د بلوچستان د امدورفت وزیر سردار عبدالرحمن کیتان د جولای پر څلورویشتمه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا وجل سوی ترهګر وو. دویل دوی د بلوچ او پښتون روایت خلاف د شذو او ماشومانو لمنځه د پوز کرنل تشتولی او بیا وژلی وو. له سردار عبدالرحمن کتران څخه مې وپوښتل چې که د احتجاج کوونکو په وینا رښتیا هم پوځ دا کسان په جالي مقابله کې نه وي وژلي، نو بیا حکومت د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن ولې نه جوړوي؟ ده وویل
اب جہاں پہ دہشت گردی ہوگی دہشت گرد مارے جائیں گے پھر سب کے
اس بنو چچیرے ہم اترہگر وجل کی گی نو دا ہوئی لپارا با عدالتی کمیشن جوڑی گی تیرہ پا زما دا پوز لمشر سر خبری وشوی او ہوئی وائی چی دا دے لپارا قانون سازی کوی چی دا لادرہ کا کسانو مسئلہ ہوا رکھیں
د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز په وینا په لسګونه زره بلوچستان ورک او وژل شوی دی. دوی د دې ټولو کسانو د لادرک کولو او وژلو تور د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي، خو هغوی یې نه مني.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سوات دوه غرختون کې د دې ضلع تر ټولو لوی غر فلک سرته ختلی. دوی وایي چې دا سفر یې د جولای 12 نه تر 13 پورې کړی. ځایی اولس غرختون کو ته په واپس هرکلی ویلی او وایي چې دا نور ځوانان هم غر ته د ختلو لپاره هڅوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
سوات بینګور کې د سیدو شریف زیشان عمر او د منګلور نومان خلیل چې عمرونه یې تر 25 کال دي، د پلکسیر غر نه اته ورځې پس بیرته پر راتګ ورته مقامي ټریکر کلب اس پی اس تود هرکلی وي. د منګلور نومان خلیل وایي چې د کالام په قراقرم غرونو سلسله کې نورخاته اړخ ته پلکسر سفر یې د جولای په 12 نیټه د چشمه شپا نومي ځای نه پیدل شروع کړو.
بشپاړه زره فوټه باندې موږ درېمه شپه وکړه، په هغه کې د شپې واور راکې شو، بیا سار د شپږو نواله تر د دولس پورې بیا مسلسل واور وه. نو هغه ورځ چې دا زموږ ټوله خراب شوه او سفر چې دی نو مخکې مونږ ونه کو، او څلورمه شپه چې دی نو پنګ باندې په هغه ټینټ کې راغله. پنځم باندې چې بیا مونږ شروع وکړه نو پنځم شپه چې دی نو مونږ 1800 فوټو ته ویوړه. هلته یو تقریبا د ګنټې محنت نه بعد ما او زیشان په نمبر چې آی سیکس باندې چې دی نو مونږ ټینټ لځای جوړ کو، شپږ فوټا او څلور نیم فوټا. دا مسلسل د یو ګنټې نه بعد چې دا ټینټ ځای جوړ شو، هلته یو شپه وکړه او سهار تقریبا 9 بجې وې چې مونږ سمیټ شروع کو غر.
د سیدو شریف زیشان عمر وایي چې د کال 2014 نه یې دغه فیصله کړې وه چې د پلکسر سوګي ته به ځان رسوي، خو د وسیلو نشوالي له وجې دغه سفر اوس کال 2022 پوره کړو.
چوټۍ تر تتلل په 17 جولای د اتوار پورې سهار په 4:30 بجې باندې دا لار چې کوم وه سر ته پتلو باندې دا هم اسانه نه وه، ډېره زیاته ګرانه وه. ګرانه په دې باندې وه چې دا لاره بالکل ډېره زیاته ولاړه ده، او په لاس کې چې کوم دی مونږ د فلکسیر چې کوم سوکۍ یادیږي د سواد د ټون نه دنګ سوکۍ کوم یادیږي د هغې پټا پانی مونږ ورسېږو، او په هغه ټایم باندې زموږ سره چې کوم وخت و نو هغه 4 منټه کم 2 بجې د ماسپښین، او هغه وخت چې کوم زما سره ډېر زیات د خوشحالۍ په دې و چې زما هغه قدمونه هلته کې په هغه ځای باندې پراته ول، او د فخر د اعزاز دا ګڼم چې اولنې الحمدلله سواته، او په دې باندې ډېرو خلکو اکسپیډیشن شوي دي، یقینا ناکامه شوي دي، خو مونږ اولینې داسې 2 ځلمي وو چې په هغې باندې مونږ خپل قدم کېښودو او دا چوټي چې کوم د مونږ سر کړه.
د اس پی اس ټریکر کلب یو مشر قاضي خلیل په دغه کامیابی دواړو ظلمو ته مبارکي ورکړي او وایي چې دغه هڅه دې ظلمو په خپل وسیلو کړې ده.
ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده چې دې ځوانانو دا په لکسر چې سمیټ کو دا دو په خپل وسایلو باندې کو، په خپل شوز باندې کړې ده، په خپل اکسپنډیچر خرچه چې زه د خپل جب نه کړې ده، دوی ته هیڅ قسمه سپورټ چا نه دی ورکړي.
په سوات کې د ایکو کلچرزم ټوریزم مشر پروفیسر اظهر الدین په دغه مهال ویل چې داسې هلې ځلې دې سیمه کې د غر خطو لوبې ته لویه وده ورکړي او باید حکومت دې اړخ ته پام شي او پیدې ته پورته کړي.
د فلکسیر متعلق چې هغه په تکنیکی لحاظ سره یو ډېر زیات ګرانه چوټي، او عام طور خلکو دا ګڼل چې را په شپږ زره میټر ته نږدې چې کومې سوکۍ دي په هغه کې ټول نه ګرانه سوکۍ ده، او دې ته چې ډېر زیات یو سړی ماهر نه ډېره زیاته تجربه نه
نو هغه خلکو نه علاوه ته څوک نشي خطه. نو اوس دوی دغه تاثر ختم کو چیرې د دې لپاره ډیر زیات ټریننګ یا د دې لپاره ډیر زیات پیسو یا د ډیر تیاری ضرورت ته، بلکې عام خلک عام نوجوانان که پاغه کې جذبه ای او سلک ډیر ځان په دغه سیزن پوهه کی نو هغه ته هم خطه شي. روان وخت کې به د بهر هیوادونو خلک هم راځي او دا ځای ځوانان چې کوم دي دوی به د هغې رهنمایي کوي او دغه غر سر ته چیرې خطو کې به د هغې مدد کوي.
خرختون کې زلمی زیشان عمر او نومان خلیل وایي چې د ضلع سوات ډیپټي کمشنر جنید خان ورسره هم رابطه کړې او باید چې په سرکاري توګه دوی ته هم درناوی ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې موږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره.